سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لویه ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 28 څارونکي کمرې لرې کړي دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر را روانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 28 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسمن نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د اوکران په پلاسمینه کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خوله.
تصویر موږ خشې نه لرو، څنګه په تعریف کې ده؟ موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب.
په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار، 15 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خبرونه کې مو له داسې پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا درې نیمو میاشتو یو تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوشیئیټډ پریس اژانس د دې تیاتر د ودانۍ ویډیو له بهر اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یې یوه زړه ښځه له یوه سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده، تاوې تر دې سیمې را رسېدلی، خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور.
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو، دوه یا درې لوبغاړي. موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کېږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تم لیک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخ ته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبرورۍ له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو تر څنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه یې هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعه کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعه کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعرو که غږی ګو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک چې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او اتیب پیاوړي کوي، اتیب لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، نه سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نور توقع نه کوي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر ګل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې دې غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته مې لالې کړې، د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ځای نشې جانانا شکر تا ته مې لالې کړې، ځوانۍ را باندې تیر شوې په دا سره پوی نشو چې څنګه رنه لاړې چا کولا ته مې لالې کړې، اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کرم، زه هم د چا کم نوم ما وفات می لارای کړی.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته می کپو مشنتور کې د وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه به غراز نه وهې، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه به غراز نه وهې، یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه به غراز نه وهې. جوهره تمه ته معلوم یې چې خبر و سره خدا دې کوم کو پچور غوته فقراز نه وای
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای نمو مزار شما چې نه یې راکولې نو ولې 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 نو ولې زپتا
شیر څرنګوی دی سوال تشکاره خبره ده چې لوستون کې یو ډول جواب نه لري. د کرکتون کو جوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. هم دا پښتنم له شاعر نور محمد لهو څخه کړی ده چې شیر څرنګوی
ښه پښتنه ده. واقعا دا د یو پښتنه ده چې باید مطرح سي. چې نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ولې موږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده. له پخوا زمونو رئیس نه ویل شوی دی چې هر وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ د یو ښه اثر له دوی نه نسو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نسو کولی چې موږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور هاخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري. ځان ته یو نوی دید ولري مثلا د ښکلا په هکله د اشیاو په هکله دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي موسیقیت پکې وي سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاوی خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د خپلو حواسو درک کړی دی لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري دا په خپل نه وای نشو.
بالکل دغه احساسات چې دي خپل شعر کې ده مثلا د انسان عواطف دي او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات موږ په نثر کې بیانوو په ورځنۍ خبرو کې مثلا موږ البته خپل احساسات بیانوو. کله چې موږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو دا په حقیقت کې دا موږ زړه تنګي کې او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم یا یو چا سره کینه کړې ده. دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې د خبرو د لارې یو بل چا ته انتقال کړم. د شاعر وظیفه همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چا ته. خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو. خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یو غنو امدا خبرې پاکستان نالج ته یو سړی نالیدلی دی له جګړې نه. خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا ویرېدلی خو دغه ویره ته تمه منعکس کړی نه ده. داسې منعکس کړی لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکایي شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت ما سترګو ته درېشي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی.
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو لکه نثر لرو مقاله تبصره نور شیان لرو. موږ کولی شو د فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو. خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چا ته نصیحت وکړو چې وروره ځان سیګرټ مسکوا یا یو بل کار وکړه.
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړي چې د شعر له لارې شاعر پیغام بلته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب یا د ریدي مثلا سری پانی دی بیابان په منځ کې د شمال موجی وایي حرکت ورکوي، دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوي؟ دغه شعر ده، یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر پکې ور انتقال سي.
کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکره خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح یې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نشو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شکت مطرح دي، خو لوغه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر یې ورنکړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بېخي هغه کړی ده. دا زموږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. لکه سیم په نوم د ښاغلي لاهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستادی ادونو سر زخمونه پسینه کې د باران د لام د غک په څیر تازه دي. پیړې وشوي یار ستا په شنه لمنه د ګلان هسه تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي، یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیزي، او د ستورو پر سینو دې لیکل شوی سترګې شپاړي. چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږې، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږې، مسکۍ شونډې او په اوخ کلم دې سترګې، لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بی مورا کبلای غاگ می پغره که تیگه کی گی زده می ندر نسپری گی
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخور
زما افغان لورکې بیګا د وستورو تر سبا پورې پس پینو سپینو ځلی دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان دي لورکۍ زما دردیدلي زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ ستا په پوړني په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي سپیدې به ستا اوژو ته سر را ټیټ کړي د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي دا وخت به تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې اسمان به وخاندي اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د پناه غېږدې نیسي بیا به یې باد او باران د پناه غېږدې یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې دردمنه اروا مه ځوروه زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخۍ او د ملالې لور یې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې وارخطا کېږمه وارخطا کېږمه د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله شمه چې پته سي لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانی لورکۍ زما افغانی لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله وارخطا کېږمه تلولۍ کېږمه زما افغانی لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی د تپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي تر سره کړي لشاغلی ملکزی څخه به واورو چې په اروپا کې لرسمی کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د یولسو نه تر یو نیم بجو پورې، او په ویکاینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. مجبور چاہے ویلے سے زر پانے دا چبانے زر پانے یو زر پانے پانے ٹیکسی داری دا پیوی پانے تقریباً پینزہ ساتا ماہ کھاٹ پینزہ سارا ساتا میں پہ لگو لی
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مودا جوړول او کار مو پکاو ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نو وو او ټایپ ماشین هاته پښتو هم نو نو دا مې لومړی په لاس باندې لیکلې وه، نو دا یې لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي وو، نو هغه کې سړی نه شو کولی چې ټول د ډکشنري په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا کمپیوټر بغان شو، بیا په بل فایل سړي لیکل. دا یې ډېره بله ستونزه یې وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمنی نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی او چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې ځکه چې اوس نو موبایلونو باندې سړی عکسونه اخیستی شي د بوټو د یو ایوان لیکلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستې د ډکشنري د تالیف په وخت ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستې؟ عکسونه مو ورسره چاپ کړي. ما متاسفانه د ډکشنري له نږدې نه دي لیدلي.
عکسونه خو پکې نه ښکته ځکه د کپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند نه واخیستل شي، اجازه واخیستل شي. بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان په دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنري کې وو.
نو کله چې لغتونه تشریح کړي د ډکشنري څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپاړس مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې پنځه زره لغت پکې موجود دي، خو پنځه څلوېښت زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملکزی، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یوه ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار یې شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړي؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ، هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغوی ویل چې ډېر ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پرمخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلې ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي. لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخه ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیالس کال کې چې راوتې ده، نو په دې دیالس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ویل کې نور نو لغات راوتې دي، کمپیوټر لغات راوتې دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنري تازه کومه لګه ټومه، نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درې سو پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د سیتیالله سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملکزی څخه مننه. احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې څلوېښت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شلیخ په دوکانونو کې ښخې دي. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم، خو دمګړۍ مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو دا خلم د ورځې په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولکه د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیری همایون ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتو نه راځي، او حتی د خندار نه مو ولیدل، د مزار نه مو ولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې رارسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلې وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به د هغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقینو کې چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو دغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکې یو کار و. ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اورېدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره ست موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا په خپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، د سر سور ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موږ تاسو خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان په خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څرنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقمه دغه دي، موږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا دین کې اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه وی لګ دغه دي وی چې دا که په یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډېر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کتې شي یا ګوته وته نیول شي نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې هم یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي، نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی او زه په دې یقیني یم چې دا څوک هم چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي نو څنګه به
د خدای ورکړه ده.
په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کوم په خپل ځای کوم چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب د خپل موسیقي د هغه په هغه برخه کې وکاروم یو څه ښه کار وکړی شم که نه. اوس په دې کې زه ګنا او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس په ځای کینم او هېڅ ټک په نشم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیوي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی تا په نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په میلیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق مانا پیجنی خنن سبا میں زین کسان لکھ دکانداران پیجنی پختنه کوي. ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري خو دوی ما نه پیژني. ډېر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنګ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. 22 کلنی ایوابی فرانسوي خبري اژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګ راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ، څه چې زه کوم بدی پکې له کومه شوه، زه سندرې وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځي ته نه ده تللې، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړې دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنېګار مې تو غفلت مې دکھاوې کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرت لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیوګانو سندرې ثبتې خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکي لري. دا وایي دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې وروستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خپرونه ته یې رالېږلې او خپله یې تاسو ته وړاندې کوي.
هر کس به چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزېد، پر ځمکه به ولوېد. د کندهارانو به یخې اوبه پرې اچولې. غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. د پلاره مې پوښتنه وکړه، څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تېر کړ، تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې پرې واپسې بله بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لگی د سړک لږه مړی خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل: ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. بې حرکت یې راته وویل: ځه زویه، غبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. ښې خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوې لاس او کمې سترګې ولګېدې. بعد تاثیر راباندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و، نیمایي سیرون خلاص شوی و. څه به درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و، په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و. کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اوتا کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرېټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې ګوته کش کړه، ډیپلومه یې پرې کړه. کابل مې نه شي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نه شي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما او ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډې کیسې سره دا خپرونه رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
چکٹ میں واقع تو رخا رو لمبی اڑین، کرم بجے کرم سما جانا تب تر سو پوری جدائی